السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ز صفی الله ستانک زایم د نور نیمی په تخنیکی همکاري د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعت پښتو خبری خبرونه وړاندې کوو. په دغه پروګرام کې اورئ چې تمه ده نن شپه د امریکا په وخت په 9 بجو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه ستراتیژي اعلان کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قمندان اعلان کړی متحده ایالات له افغانستان سره دی او ورسره پاتې کیږي. د کونړ په دانګام او نړۍ باندې یو ځل بیا پاکستاني پوځیانو راکټونه ویشتي دي. نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وایي.
د ولسمشر دویم راستیال وای د اساسي قانون تعدیل یو اړتیا ده خو وخت ورته مناسب نه دی. د کونړ پر ځینو ولسوالیو راکټونو توغول سوي. امریکا او جنوبي کوریا پوځي تمرینات پیل کړل. سپینه مانی وای د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا ملت په خپل وینا کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د واشنگټن د ستراتیژي په اړه نور وضاحت ورکړي. سپینه مانی په ویلامه کې ویلي ټرمپ دغه وینا واشنگټن ته نږدې په فورت مایر پوځي اډه کې پر ځای وخت د شپې 9 بجې چې په افغانستان کې د سه شنبې د سهار له 5:30 بجو سره برابرېږي وکړي. د امریکا دفاع وزیر جمات استاید کړي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پوځي چارواکو سره تر دقیق بحث وروسته د افغانستان په باب پر ستراتیژي موافقه کړي.
In that regard the president has made a decision at
په دې اړه ولسمشر لکه څنګه چې خپلې ویلي پریکړه کړې ده هغه غواړي چې په خپل د خبره امریکایانو ته اعلان کړي نو تر هغه وخت پورې زه څه نه وایم.
افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتل دغه راز د وسلولو طالبانو او نورو سختریزو ډلو د ځپلو لپاره افغانستان ته د نورو سرتیرو استول هغه انتخابونه دي چې د امریکا د رهبرانو لخوا وړاندې سوي. د ولسمشر دویم مرستیال وایي د هیواد د اساسي قانون تعدیل یو اړتیا ده خو وخت ورته مناسب نه دی. سرور دانش نن د افغانستان پر قضایه قوې او اساسي قانون د څار د څیړنو د نتایجو د اعلان په غونډه کې دا خبره وکړه.
هغه وای موږ نشو کولای په هر حالات او هر وخت کې د هر چا په غوښتنه په ملي وثیقه کې لاسوهنه وکړو او د اساسي قانون ارزښتونو ته بدلون ورکړو. که چیرې په بیا کتنه کې آزاد لاس ولرو هیواد ثبات او تداوم له لاسه ورکوي. هر ورځ د نورو د لاسوهنو موسمي او مقطعي تغییراتو ته لاره هواریږي چې بیا په هیواد کې یو انارشیزم رامنځته کیږي.
د سیاسي رادیو ته غوښتل د جوز جن ولایت امنیتي چارواکي وی د خامه بولسوالي ځینې کلی چې وسلولو طالبانو نیولې و نن مبشن بیرته د افغان قواو لاسته ورغلل. د جوز جن امنیه قمندان مال پاسوال رحمت الله ترکستاني ازادي رادیو ته ویل په وسلولو مخالفانو پسې د لټون عملیات پیل سوي دي. وسلولو طالبانو سیمه خوشه کړې او له هغه ځایه تښتېدلې دي. د دوی اته کسان وژل سوي او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. وسلولو طالبانو د خپلو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. تر څه ځنډ وروسته تېره شپه یو بیا د کونړ پر ځینو ولسوالیو راکټونه توغول سوي. د والي ویان عبدالغني مصمم ازادي راډیو ته ویلي چې دغه راکټونه د پاکستان له خاورې توغول سوي.
15 مرمۍ ده په چیرګل او باټاش د نړۍ ولسوالۍ په دغه ساحو کې د نور بدانګام ولسوالۍ
چارواکي وایي دغه راکټونه د ځایي اوسیدونکو پر کورونو باغونو او کروندو لګیدلي. امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا پوځیانو په داسې حال کې خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړل چې د شمالي کوریا له تهدیدونو او غوسې ډکې څرګندونې ادامه لري. د اول چی فریدم ګارډین په نوم دغه تمرینات نن سهار پیل سوي او لس ورځې به دوام کوي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این نن په سیول کې د کابینې غونډې ته وویل
هیڅ کله دا هڅه نه کیږي چې په دغو کلنیو پوځي تطبیقاتو سره دی د کوریا په ټاپو وزمه کې پوځي کړکې زیات شي. شمالي کوریا باید د امن د ساتلو لپاره زموږ په هڅو کې له مبالغې کار وانخلي او نه دې هم له دغو تمرینونو د پلمې په توګه استفاده وکړي او داسې لمسوونکي اقدامات دې نه کوي چې وضعیت نور هم خرابوي.
شاوخوا 1500 امریکایي پوځیان او د جنوبي کوریا 5000 سرتیري په دغو پوځي تمریناتو کې برخه لري. د امریکا متحده ایالاتونو وایي پروسیا کې په خپلو ټولو ډیپلوماټیک مرکزونو کې د غیر مهاجرتي ویزو اړوند ټول فعالیتونه سر له چهارشنبې ځنډوي. امریکا دغه قدم وروسته له هغې کوي چې روسیه په خپل قلمرو کې د امریکا د ډیپلوماټیکو دفترونو د کارکوونکو د شمیر د کمولو پریکړه وکړه. پروسیا کې د امریکا سفارت د مسأله نن اعلان کړه او ویل چې په مسکو کې به د غیر مهاجرتي ویزو فعالیتونه د سپتمبر له اول بیا پیل سي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر میاشت دستور ورکړ چې په روسیه کې د امریکا د ډیپلوماټیکو دفترونو د 1200 کارکونکو شمیر 1555 تر کم سي، د دې شمیر زیات کارکونکي روسان دي. بل خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تجربه کار ډیپلوماټ اناتولی انتونوف د امریکا لپاره د روسیې د سفیر په توګه وټاکه. انتونوف د روسیې په بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو کې هم کار کړی دی. د 28 کلن انتونوف د ټاکل کېدو خبره د کرملین ویب سایټ ورکړی دی. چرواکی وایي د سرالیون په پلازمینه او شاوخوا سیمو کې ویجاړوونکو مځکې ښویېدو او سیلابونو نږدې 1500 کسان مړه کړي دي. تیره دوشنبه د غره یوه ډډه تر درنو بارانونو وروسته ونړېده. د ریجینت ښارګوټي ځینې برخې لاندې کړې. سره میاشت وایي چې 1500 کسان لا هم لا درکه دي، او هغه موټر چلوونکي په موندنې پسې عملیات ټولې اروپا ته غځول سوي چې تیره اونۍ یې د هسپانیا په بارسلونا کې 14 کسان ووژل. دا خبره د کاتالونیا سیمې حکومتي چارواکو نن وکړه.
خبرونه مول ازادي راديو اوريدل. دا خبرونه د ازادي راديو په ویب پاني www.azadiradio.org باندې لوستلای شي. د ازادي راديو په دغه پروگرام کې اوري چې تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ په د افغانستان په اړه باندې خپله ستراتیژي نن شپه اعلان کړي.
دغه ستراتیژي منطقوي ده، یوازې د افغانستان په باره کې نه دی، یعنی د پاکستان، هندوستان، ایران او په منطقه په باره کې یو دید نظر لري.
په بل موضوع کې اوري چې تمه ده د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانشوی په اساسي قانون کې تعدیل د اوس لپاره د افغانستان ثبات ته ضربه رسوي.
بازنگری یا تعدیل با اینکه خود یک ضرورت است و باید مطابق با نیازهای زمان انجام شود، اما در اساس با اصل وضع قانون اساسی در تضاد و در تناقض است.
د کنړ په دانګام او نړۍ ولسوالیو سلګونه راکټې راغلي دي.
بیګا په دانګام ولسوالۍ کې په کمر زوړ برول کې چې نه تر دې بنشه ده سرحد پورې په ځیزي باندې د سیمه د قیامت شپه تیر شوې ده، چې دا هیڅ څه نه حقوقي بشر مونې نه انسانیت مونې نه اسلامیت مونې.
بلاخره نن هغه شیبه را ورسید چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان په اړه خپل نوې ستراتیژي چې ډیره ځنډیدلې اعلان کړي. ډونالد ترامپ د امریکا په سیمه ایز وخت د ماښام په 9 بجو چې په افغانستان کې د سهار 5:30 بجې کېږي ملت ته په وینا کې په دې اړه چې څه ډول غواړي له دې وروسته په افغانستان کې روانه جګړه مخته یوسي رڼا واچوي. نوریاس نوری او نور جزئیات.
دا ځل به وار د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ وي چې له دغې ستونزې سره چې د امریکا مخکینیو دو ولسمشرانو ته یې سرخوږی جوړ کړی و څه کوي. هغه به په افغانستان کې د جګړې لپاره چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده د خپلې ستراتیژۍ جزئیات په ډاګه کړي. ترامپ به ملت ته په وینا کې چې د ویرجینیا ایالت د فورټ میر له پوځي اډې د افغانستان په وخت د سهار په 5:30 بجو کوي اعلان کړي چې په افغانستان کې په کمه اندازه د ځواکونو شمیر چې د امریکایي قومندانو نو په څیر د هغه لوړ پوړو سلاکارانو یې سپارښتنه کړې زیاتوي. ترامپ له اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې د امریکا پر هڅو چې 14 کاله یې دوام کړی انتقاد کړی دی. هغه څه کم 2 اونۍ مخکې په نیو جرسي کې د افغانستان په اړه د یوه خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل: دا زما لپاره ډېره مهمه پرېکړه ده، ماته دغه ګډوډي رسېدلې او موږ غواړو چې هره ډېره کمه کړو. ښاغلي ترامپ د جنوري په میاشت کې د ولسمشر په توګه د خپل کار له پیلېدو وروسته اعلان کړ چې د افغانستان لپاره پر ستراتیژي به ډیر ژر غور وکړي. د چارواکو په وینا هغه په خصوصي توګه په دې اړه چې آیا د هیواد د نورو سرتیرو لیږل به منطقي وي شک څرګند کړی دی. د رویټرز د راپور له مخې ولسمشر ترامپ د تیرې جولای میاشتې په نیمایي کې چې ټاکل شوی و تر هغه وخته دغه نوې ستراتیژي اعلان شي له خپلو سلاکارانو سره په غونډه کې ویلي و چې موږ دغه جګړه نه ګټو او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکلسن د ګوخه کیدو خبره هم کړې و. دا څرګندونه یو امریکایي چارواکي رويټرز ته کړې دي. خو ترامپ چې د یک شنبه په ورځ دوه اونۍ کاري رخصتي پای ته ورسیده، د تیر جمعې په ورځ په کمپ ډیوډ کې خپل لوړ پوړو پوځي قومندانانو او سلاکارانو سره په اوږده غونډه کې د افغانستان پر پالیسي خبرې وکړې او یوې پریکړې ته ورسید. سپینې ماڼۍ د یکشنې په ورځ په یو بیان کې وویل چې ترامپ به په دې اړه چې امریکا د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره څه ډول تګلاره مخته ونیسي ملت په وینا کې رڼا واچوي. د ترامپ د ادارې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې ښایي د دغې نوې ستراتیژۍ له مخې به څه کم شمیر نور سرتیري افغانستان ته واستول شي. په اوس وخت کې شاوخوا 8400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دي. د رویټرز په لیکنه دا چې د افغانستان په اړه د سپینې ماڼۍ پریکړه ولې دومره وځنډېده، یو علت یې دو امریکایي چارواکو چې په دې اړه بحثونو کې ګډون کړی دی. اکشن بې پورز داسې وښود چې دا ډېره ستونزمنه وه چې ترامپ ته قناعت ورکړل شي چې مخکې له دې چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو یا نه استولو په اړه پریکړه وکړي، د افغانستان لپاره یوه پراخه سیمه ییزه ستراتیژي چې د پاکستان په وړاندې د امریکا پالیسي هم پکې شامله وي ومني. دغو دواړو چارواکو دا څرګندونې د خپل هویت پټ ساتلو په شرط رویټرز ته کړې دي. دغه چارواکو دا هم نه دی ویلي چې ترامپ په افغانستان کې د څه شمېر ځواکونو د زیاتولو او د پاکستان په وړاندې د څه ډول تګلارې د غوره کولو پریکړه کړې ده. د ترامپ د ملي امنیت سلاکار مک ماستر او نورو سلاکارانو افغانستان ته د شاوخوا 4000 نورو سرتیرو د لیږلو لپاره د جنرال نیکلسن د وړاندیز ملاتړ کړی دی. خو د سپینې ماڼۍ پخوانی ستراتیژیست سټیفن بنن چې تیره جمعه د کمپ ډیوډ له غونډې سره په یو وخت له کاره لرې شو، له افغانستان نه د ټولو ځواکونو د ایستلو ملاتړ کړی و. امریکایي چارواکو ویلي چې بینن په دې ټینګار کاوه چې 14 کاله امریکا دغه جګړه مخته وړي او هغه تر اوسه د ګټلو نه ده.
ومردل چې ډونالډ ترامپ نن شپه د امریکا په وخت په 9 بجو د افغانستان په اړه ستراتیژي اعلانوي. ځینې افغان کارپوهان غوښتنه کوي چې امریکا باید په نوې ستراتیژي کې پر پاکستان فشارونو ته ځای ورکړی وای. پوځي کارپوهان د نوي امریکایي پوځیانو د راوستلو پر ځای د افغان پوځیانو ښه تجهیز غواړي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
د سپینې ماڼۍ د اعلامیې له مخې ټاکل شوې چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي نن دوشنبه اعلان شي. افغان سیاسي او پوځي کارپوهان د دې ستراتیژۍ په اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا نوې ستراتیژي یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې سیمه ییزه ده. دی وایي د دغه ستراتیژۍ له مخې به پر پاکستان فشارونه زیات شي چې د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي.
دغه ستراتیژي منطقوي ده، یوازې د افغانستان په باره کې نه دي، یعنی د پاکستان، هندوستان، ایران او په منطقه په باره کې یو دید نظر لري. پاکستان ته خبر ورکول کیږي چې د تروریستانو د حمایت له لاس واخلي، په خصوص مخصوص د قانی ډلو تپلو.
ویل کیږي چې دغه ستراتیژي تر اوږدو بحثونو وروسته اوس اعلان ته نږدې ده، خو امریکایي چارواکو مخکې تر دې چې دغه ستراتیژي د ولسمشر ترامپ له لوري اعلان شي په دې اړه له سوالو ډډه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس پرون ویل چې د افغانستان په اړه د امریکا متحده ایالاتو نوې ستراتیژي په بشپړه توګه دقیقه ده او دوی ترې خوښ دي. هغه دا څرګندونې هغو خبر اعلانو ته وکړي چې منځني ختیځ ته له ده سره په سفر کې ملګري وو. جیمز میتس یو له هغو کسانو دی چې افغانستان ته د سرتیرو د استولو ملاتړ کوي. د امریکا دفاع وزارت مخکې اعلان کړی و چې په نوې ستراتیژۍ کې به افغانستان ته د شاوخوا 4000 اضافي سرتیرو د استولو مسله د بحث وړ موضوع وي. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو بشپړ وتل، د پوځیانو زیاتول او د افغانستان د جګړې خصوصي کول هغه درې مسایل چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان مودې ځنډولې وکومه چې اوس ویل کیږي ډیره نږدې ده. خو یو امریکایي مقام د نوم د نه خودلو په شرط رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د ترامپ د ادارې لوړپوړي امریکایي همکاران افغانستان ته د 3-5000 امریکایي سرتیرو د استولو په پریکړه ولاړ دي چې د سرتیری به په جګړه کې افغان پوځیانو ته وګور کړي. خو یو شمیر افغان پوځي کارپوهان په دې نظر دي چې افغانستان ته د نویو امریکایي سرتیرو د استولو پر ځای به ډیر مؤثریت په دې کې وای چې افغان امنیتي او هوایي ځواکونه تجهیز شوي وای. لډلی عبدالحادي قریشي ازادي راډیو ته وویل
د دینو پوځانو پر راستلو باندې افغانان لپاره ډېر سهولت کاری پیدا شي. د دینه پرته کلمون سره زمونږ د وسلوالو به عزت ځواکونو د دې د تمویل تجهیز ترنن او د حمایې لپاره په نړیواله کچه باندې له موږ سره مرسته کړې به دا به ډېر بالاتر واوسي نسبت هغې ته چې موږ ته سروادان راوستل.
له دې وړاندې افغان حکومت هم ویلي چې په دغه هیواد کې د بهرنیو پوځیانو د محاربوي ماموریت ملاتړ نه کوي. د ولسمشر مرستیال وایند واخان مینپال تیره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې افغان پوځیان خپله جګړه اداره کولی شي. ښاغلي مینپال هیله ښودلې وه چې په نوې ستراتیژۍ کې باید د افغان پوځیانو ملاتړ او د تروریستانو د پټنځایونو له منځه وړلو ته ډېر پام وشي. خو دا چې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره به د امریکا په نوې ستراتیژي کې سوي لا هم دقیق نه دی معلوم او په اړه یې سوال او اټکلونه د هغه کاغذونو د شال وستل دي کوم چې ویل کیږي د مختوري یوازې ولسمشر ترامپ ته معلوم دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غواګست. افغانستان د ولسمشر دویم رسیال وای کچیر د اساسي قانون په بیا کتنه خلاص مرته زمينه برابرېږي، هیواد اوسنۍ ثبات او تداوم له لاس ورکوي. سرور دانش د خبرې د دوشنبه پورز د قضایي قوې د بیا کتنې او اجرایي قوې د څېړنې په غونډه کې په کابل کې وکړي. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورت جوړ کړی.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال وای کچیر د اساسي قانون په بیا کتنې خلاص مرته زمينه برابرېږي، لاسوهنې به زیاتې او په هیواد کې به یو انارشیزم رامنځته سي. سرور دانش چې د دوشنبه په ورځ د قضایي قوې د بیا کتنې او د اجرایي قوې د څېړنې په غونډه کې خبرې کولې وویل د اساسي قانون تعدیل ته اړتیا شته خو په اوسنیو شرایطو کې ستونزې جوړوي. هغه وای موږ نشو کولای په هر حالات او هر وخت کې د هر چا په غوښتنه په ملي وثیقه کې لاسوهنه وکړو او د اساسي قانون ارزښتونو ته بدلون ورکړو. کچیرې په بیا کتنه کې آزاد لاس ولرو هیواد ثبات او تداوم له لاسه ورکوي. هر ورځ د نورو د لاسوهنو موسمي او مقطعي تغیراتو ته لاره هواریږي چې بیا په هیواد کې یو انارشیزم رامنځته کیږي.
در کشور حاکم میشد.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت د رامنځته کېدو په سیاسي تفاهم لیکې په دوو کلونو کې د اساسي قانون د تعدیل ماده هم ذکر شوې ده. د افغانستان لومړنی اساسي قانون چې نظام نامه یې بلله په 1901 لمریز کال کې رامنځته شو او تر دا مهاله افغانستان لس اساسي قانونه درلودل چې یوازې دوه یې تعدیل سوي دي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله شاوخوا نه میاشتې وړاندې د اوسني ریاستي نظام پر ځای د پارلماني نظام د جوړېدو وړاندې کړی و. پیدرام هم د اوسنی ریاستی نظام پر ځای د فدرالي نظام پر جوړېدو ټینګار کړی و. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي چې په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې پارلماني او فدرالي دواړه نظامونه د تطبیق وړ نه دي. ښه نظام اوسنی نیمه ریاستي نظام دی چې په مشارکتي ولسواکۍ ولاړ دی. په ورته وخت کې د حکومت اجرایي ریاست وایي د ولسوالیو او پارلماني انتخاباتو وروسته کله چې د اساسي قانون د لویې جرګې نصاب پر سي لژمنې او سیاسي هوکړې سره سم به اساسي قانون تعدیل سی. د اجرایي ریاست مرستیال وین امید میسم ازادي راډیو ته ول د اساسي قانون د تعدیل ژمنه د ملي وحدت حکومت درمنسته کېدو د هوکړې یو برخه ده. هغه وای د ولسوالیو له شوراګانو او پارلماني انتخاباتو څخه وروسته کله چې د اساسي قانون د تعدیل د لویې جرګې نصاب بشپړ سي جرګه به دایره سي د ملي وحدت حکومت مشرتابه به له خلکو سره د کډیو ژمنو مطابق عمل وکړي. سرور دانش وای چې په تیرو څو باندې دولسو کلونو کې افغان حکومت د جنو ستونزو له امله نه دی توانېدلی چې د ولسوالیو او ښاروالیو انتخابات وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ازادي راډیو پروګرامونه په www.azadiradio.org پاڼه باندې هم اوریدلی شئ او همې مطالب لوستلی شئ. د کونړ په دانګام او نړۍ ولسوالیو یو ځل بیا پاکستانی پوځیانو د توپونو په سلګونه ګولۍ ویشتې دي. خلکو ته د دغو حملو په نتیجه کې مالی زیانونه اوښتي خو چاته د سر زیان نه دی رسیدلی. روح الله انوري له کونړ په دې اړه رپورټ رالیږلی.
د دانګام ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي مولوی رفیع الله له سیمې ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د پاکستانی ځواکونو د ډزو له امله په اور کې تیره کړې ده.
بیګه په دانګام ولسوالۍ کې په کمر زول برول کې چې نه تر دې بنشه د سرحد پورې په ځیزي باندې د سیمه د قیامت شپه تیره شوې ده چې دا هیڅ نه حقوقي بشر مونې نه انسانيت مونې نه اسلامیت مونې.
هغه وایي د خلکو کورونه باغونه او فصلونه لمن زوړی خو چاته کې ځاني زیان نه دی رسیدلی. هر شی بدوی د مرګ غواخ سره مخ دی.
500 دیر یا 500 پنځه تاریخ پنځه پنځوس پورې دو کونه ګولۍ په شمار باندې د ماخوستن لمانځه نه تر سهاره پورې راغلې او بیخي د هر څه د بودې ورته سمه طبعي کړې ده.
د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم هم ازادي راډیو ته دا ومنله چې بیګا شپه په دانګام او ناړۍ ولسوالیو د پاکستان پوځ د توپونو غني ډزې کړې دي.
پاکستانی نظامیانو له لوري د کونړ په سرحدي ولسوالیو باندې په قوي شکل راکټیز بریدونه کیږي چې تیر شپه د ناړۍ او دانګام ولسوالیو باندې تر پنځه پیرو پورې مرمۍ راټول شوې دي. چا د پکې ځاني زیان نه دی اوخته خو خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. پنځه دېرش پیره مرمۍ دا په چیرګل او باټاش د ناړۍ ولسوالۍ په دغه ساحو کې دي. نور په دانګام ولسوالۍ
خلک وای نږدې و کال پوره کیږي چې پاکستانی ځواکونه د کونړ په خاوره د توپونو ډزې کوي. نه تر اوسه د ډزو لامل معلوم شو او نه هم افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په پاکستان داسې کوم فشار راوړ چې خپل پوځیان له دغو بریدونو منع کړي. په تیرو څو کالو کې په لسګونو کونړیان په یادو بریدونو کې وژل شوي او ټپیان شوي او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو او سیمو پریښودو ته اړ شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګیست. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی له بلاروس او قزاقستان سره د سوداګرۍ اقتصاد او په ځینو نورو برخو کې هوکړه ځینې تړونونه لاسلیک کړي دي. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې د دغه سفر په اړه له رسنیو سره معلومات شریکول وویل افغان حکومت د سوداګرۍ په تعادل ټینګار لري او د قزاقستان سره په دې برخه کې ښه فرصتونه هم موجود دي. یوسف زدرانو نور جزئیات.
د افغان حکومت اجرایی رئیس بلاروس او قزاقستان ته تر څلور ورځني سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل له یادو هیوادونو سره د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې یو شمیر پروتوکولونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل بلاروس او قزاقستان په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د همکاریو د پراختیا ژمنه وکړه.
سفر چهار روزه داشتم به دو کشور و د روژه موافقت
دی. وایي ما بلاروس او قزاقستان ته څلور ورځنی سفر درلود او تمو په اقتصادي او سوداګری برخه کې پروتوکولونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د غشان د بلاروس او افغانستان د عدلي وزارتونو ترمنځ یو موافقه لاسلیک شو. د قزاقستان سره هم په بیلابیلو برخو کې لاغړل د کډرونو دروزنې کارن او ټکنالوژي څخه د استفادې په برخه کې هوکړې شوې دي. ښاغلی عبدالله د غشان ویل افغان حکومت د سوداګری په تعادل ټینګار لري او د قزاقستان سره په دې برخه کې ښه فرصتونه موجود دي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د تیرې سه شنبې په ورځ لومړی بلاروس او لاغ ځای بیا د دوه ورځو پر مخ قزاقستان اولاد. افغان حکومت دا وخت ډیر لمنځنی آسیا په خپل گاوند کې د پروتو شمالي هیوادونو سره د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو پراختیا ته لیواله دی. افغانستان چې یو وخت یې له پاکستان سره درې نیم میلیارد ډالر سوداګري لرله اوس هغه نه سو میلیونه ډالر ته کښته شوی. په داس حال کې چې له قزاقستان سره د کال شپږ سوه میلیونه ډالر سوداګري لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویاند سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل دا سفر په ټوله کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو او په ځانګړي ډول د روس او قزاقستان سره د اقتصادي اړیکو جوړولو له نظره مهم دی.
په دغه سفر کې په ډیرو مهمو اقتصادي موضوعاتو باندې بحث او نظریات تبادله شوي دي. موږ هیله لرو چې دغه سفر پر اساس زموږ تجارتي اړیکې، ترانزیتي اړیکې، په کل کې اقتصادي اړیکې د منځنۍ آسیا هیوادونو سره په تیره د قزاقستان او بلاروس سره
ډیر سي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي کده د تفاهم لیکونو پروتوکولونو موضوعات په پرله پسې او منظم ډول تعقیب شي افغانستان ترې په ډیرو برخو کې ښه ګټه اخیستلی شي. لډلې سید قیاس سیدی ازادي راډیو ته ویل ډیر ځله د موافقه یوازې د کاغذ پر مخ پاتې کیږي خو د دې لپاره چې مثبتې پایلې ولري باید افغان حکومت او خصوصي سکتور یې په ګډه تر عملي کېدو پورې تعقیب کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا نن خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړه. دغه غټ پوځي تمرینات به تر لس ورځو دوام کوي. د جنوبی کوریا ولسمشر وایي دا تطبیقات دفاعي بڼه لري او شمالي کوریا باید له دې څخه په فرصت په استفادې پاره اون کې اقدامات ونه کړي. تفصیل لفري بازار هراورو.
په دې ګډو پوځي تمریناتو کې د امریکا شاوخوا 1500 او د جنوبي کوریا 5000 سرتیری برخه لري چې ترڅنګ د استرالیا، بریتانیا، کاناډا، کولمبیا، ډنمارک، هالند او نیوزیلند په ګډه 3000 سرتیری په همدې تمریناتو کې شامل دي. دغه ګډ منورونه چې اول چی فریدم ګارډین یا د اول چی د ازادۍ ساتونکو نوم ورکړل سوی د سیمې په وخت نن سهار وختي پیل سوی دی او ویل کېږي چې د اگست 13 نیټې پورې به دوام وکړي. په دغو تطبیقاتو کې به د داسې کمپیوټري وسیلې ازمویل هم شامل وي چې د اټومي ځواک لرونکي شمالي کوریا سره د جګړې د چمتووالي لپاره ډیزاین سوی دی. چارواکي وایي په دغو تطبیقاتو کې به ساحوي تمرینات لکه د ډزو کول او د ټانکونو مانورونه شامل نه وي، بلکې تر ډیره پر دې کار کېږي چې سرتیری هغه کمپیوټري روزنه وویني چې څنګه په جګړې کې ورشکیل سي او د پریکړې کولو وړتیا ته پراختیا ورکړي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان نن ویلي چې دغه تمرینات دفاعي بڼه لري. غنن په سیول کې د کابینې غونډې ته ویل چې له امریکا سره د دغو ګډو پوځي تمرینونو هدف په سیمه کې د کرکټ زیاتول نه دي. دوی وایي هیڅ ډول د دې هڅه نه کېږي چې له دغو پوځي تطبیقاتو سره چې هر کال ترسره کېږي د کوریا په ټاپو وزمه کې پوځي کرکټ زیات سي. شمالي کوریا باید د امن د ساتلو لپاره زموږ په هڅو کې له مبالغې کار ونخلي او نه هم له دغو تمرینونو د پلمې په توګه استفاده وکړي او داسې لمسوونکي اقدامات وکړي چې وضعیت نور خراب کړي. د شمالي کوریا په یوه رسمي ورځپاڼه کې چې رودونګ سینمون نومیږي پرون یعنی د اگست 6 نیټه پر دې پوځي مانورونو خبرې سوي او هغه د دشمني څرګندونه بللې و او ویلي دي چې دا کار کولای سي د اټومي جګړې نه کنټرولېدونکي مرحله پیل کړي. د کوریا په ټاپو وزمه کې مخصوصا له هغه وخت کړکیچونه ډېر سوي دي چې شمالي کوریا په دې وروستیو کې دوه نړیوال بالستیک یا لري واټن وشتون کې توغندي وازمل چې چارواکي وایي شاید دغه توغندي د امریکا خاوره په نښه کړای سي. د شمالي کوریا د میزایلو پر پروګرام د ملګرو ملتونو له خوا بندیز لګول سوی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو پروګرامونه په www.azadiradio.org ویب پاڼه باندې هم اوریدلی شئ. اوس هم یو رسته مطلب. د هالیوډ سینما مشهور کمدین جری لیویس د یک شنبه پر ورځ د یو نوي کلنۍ په عمر وفات شو. هغه په 1980 لسیزو کې یو د امریکا تر ټولو مشهور ستوری و. لیویس پرون سهار په لاس ویګاس کې وفات شو. زما همکار تایر روشان دغه هنرمند او لیکوال ژوند ته لنډه کتنه کړې.
A couple of high-stepping lads named Dean Martin and Jerry Lewis make an appearance. Jerry wants to sing.
I want to sing a number to get a boat where they all hear it at the same time from the voice.
ها هنرمند چې کلونه کلونه خپل مینوال خندولی و پرونی هغوی د غم په ټغر کښینول. جیری لیویس دغه د 1980 لسیزې د هالیوډ تر ټولو مشهور ستوری د یکشنبه په ورځ سهار په لاس ویګاس کې وفات شو. د هغه یوې مرستیالې نانسی کین پرون په یو بیان کې وویل چې په خوشحالۍ سره دا خبره تاییدوم چې نړۍ یو تر ټولو اغیزناک شخص له لاسه ورکړ. په بیان کې ویل سوي چې جیری لیویس په خپله طبیعي مرګ چې د کورنۍ ټولې غړې هم په خوا کې ول له دې دنیا ولاړ. دغه هنرمند، لیکوال او مدني فعال په 1998 کال د نوبل د سولې د جایزې لپاره کاندید شوی و. هغه د یو تلویزیوني پروګرام د لارې د عضلاتو د استرافی ناروغي د درملین لپاره 2 میلیارډ او 450 میلیون ډالر راټول کړی و. د عضلاتو د استرافی یو داسې ناروغي ده چې ورو ورو عضلات کمزوري او نازکیږي او ناروغ بل اخره له حرکت لویږي. جیری لیویس خپل هنري ژوند د نیویارک ښار بهر په یو تیاتر کې پیل کړ. په 15 کلنۍ کې د نیویارک د هنري کارونو د پیژندل سویو تنظیمونکو توجه ځانته جلب کړه او په 40 کلنۍ کې هغه یو وتلی ستوری سو. جیری لیویس په 1980 کال کې د زړه سکته وکړه چې ډاکټرانو یې حتی د مرګ خبر ورکړ، خو هغه له مرګ بیرته راوګرځید او خپل کار او ژوند ته یې دوام ورکړ. د هغه ناروغي دوام وکړ چې بالاخره په 1990 کال کې د پروستات د سرطان په ناروغي اخته سو. له دغې ناروغۍ 15 کال وروسته د شکر په ناروغۍ هم اخته سو، خو هغه دغو ناروغیو ته تسلیم نه سو او خپل کار ته یې دوام ورکړ. هغه له سی این بی سی سره په یوه مرکه کې وویل هغه کار یې چې پیل کړی نیمګړی به پرې نږدي او غواړي چې هغه پای ته ورسوي. بل اخره د هالیوډ د سینما د دغه نامتو ستوري ژوند هم پرون ختم سو، خو د هغه شکلی او تنزیه چوکی به د اوږدې مودې لپاره د هغه د مینوالو په ذهن کې پاتې وي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ترسته پښتو نیم ساعت خبری خبرونه د نن لپاره هم دلته پای ته رسیږي. زه صفی الله ستانکزی له تاسو اجازه غواړم. نیم ساعت بل به مصطفی صدیقی له تاسو سره وي. مهرباني.
تشکر.